د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي په سر کې هم څو خبرونه. د یونما سرپرست مارکوس پوتزل نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي. د امنیت شورا غونډه به د افغانستان په وخت مازدیګر 6:30 بجې پیل شي چې په ژوندۍ بڼه به خپریږي. ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان په اوسنی وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او د ښځو په وړاندې د طالبانو په پالیسیو کلکې نیوکې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوري نظام له وخته پاتې شوي استازي نصیر احمد فایق په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د امنیت شورا په دې ناسته کې به د خپل ملت غوښتنې او غږ پورته کړي. د پنجشیر لپاره د طالبانو د حکومت نوی والی پرون رسمن معرفي او خپله دنده یې پیل کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې مولانا محمد محسن هاشمي تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت مرستیال و. د راپور له مخې هاشمي ویلي خلکو ته خدمت کول او د امنیت تامین له لومړیتوبونو څخه دي. په دې وروستیو کې پنجشیر د ملي مقاومت په نوم د جبهې او د طالبانو د خونړیو نښتو شاهد دی. د دغو جګړو په پایله کې لسګونه کورنیو خپل کورونه پریښي او ګاونډیو ولایتونو ته یې پناه وړې ده. په ایران کې تیره شپه هم د حکومت ضد مظاهرې روانې وې. خلک شاوخوا لس ورځې مخکې وروسته له هغه د مظاهرو لپاره راووتل چې یوه ځوانه زندانی شوې نجلۍ روغتون ته په رسېدو مړه شوه. قهرجن مظاهرچیان د ایران امنیتي ځواکونه د مهسا امینی د وژنې مسؤول بولي. د مظاهرو پر مهال تر دې دمه د ازادي راډیو د فردا څنګ د راپور له مخې د پولیسو په ډزو سره لږ تر لږه 30 مظاهرچیان وژل شوي. تر زرو زیات مظاهرچیان نیول شوي هم دي. د ایران چارواکو له مظاهرچیانو سره د نښتو پر مهال د پولیسو مرګ ژوبله هم تایید کړي خو دقیق ارقام نه دي اعلان کړي. او قزاقستان چې په سیمه کې د روسیې له متحدینو څخه ګڼل کیږي د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د مسکو د ټول پښتنې پایلې په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان آیبیک سمدیاروف د دوشنبه په ورځ وویل چې د دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریجا په سیمو کې چې د روسیې د پوځیانو تر ولکې لاندې دي د روانو ټول پښتنو په وړاندې د استانې دریز د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو په اساس دی. ښاغلی سمدیاروف ټینګار وکړ چې ولسمشر قاسم جومار توکایف به په دې برخه کې د خپل هیواد دریز روښانه کړي. دغه تشپنوم ټول پښتنه چې د جمعې په ورځ پیل او نن پای ته رسیږي د کیف، لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د غونډه کې د طالبانو د استازي نشټوالی په څه معنا دی؟
کله چې یو هېواد د ملګرو ملتونو په غونډو کې خپل استازی ونه لري نو هغه د انزوا وساته. د افغانستان له بده مرغه د نړۍ سره هیڅ ډول ډیپلوماتیک تعامل نه لري.
نن د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله شپږویشتم تلین دی. کورنۍ یې په دې مناسبت داسې پریکړه کړې.
تصمیم گرفتیم پریکړه مو وکړه چې یو ټوټه کرنیز ځمکه چې د هغه مرحوم پلار د ډاکټر نجیب الله په نوم ثبت کړې وه د یو ښوونځي د جوړولو لپاره وسپارو.
زابل کې د کولرا پیښې زیاتې شوې. ناروغان او ناروغ لرونکي څه وکړي له یو متخصص ډاکټر سره غږېدل یو. او ایران کې مو د روانو مظاهرو وروستی حال هم اخیست. دویمه نیمایی که درسی ساعت در تلرو د بیولوژی مضمون پکې تدریسی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. رازو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما سرپرست راپور هم وړاندې کړي. ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان په اوسنی وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او د ښځو په وړاندې د طالبانو په پالیسیو کلکې نیوکې کړي. د دې موضوع تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د افغانستان د وضعیت په تړه غونډه کې به د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست مارکوس پوتزل لومړی د غونډې ګډونوال د افغانستان له اوسنۍ وضعیت خبر کړي. دا خبره یوناما په یو بیان کې کړې ده. د امنیت شورا تر دې ناستې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې طالبانو د بشري حقوقو د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او ورځ تر بلې وضعیت خرابېږي. امنیت شورا داسې وخت د افغانستان د وضعیت په تړه غونډه دایروي چې د ښځو د کار او زده کړو په وړاندې د طالبانو بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي او ورسره د دوی حکومت د بشري حقونو په نقض باندې تورن دی. طالبان که څه هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو کارت څه نه وایي، خو د بشري حقونو د نقض موارد یې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په خپله تېره اونۍ د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې په طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
I appeal to the authorities in Afghanistan.
لدی سټیج افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطي او لیسي دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لري کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایدار پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطي او لیسي دورو کې درسونه ویل لزده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوان نجونې هم په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي. اخو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوریت نظام له وخته پاتې شوی استازي نصیر احمد فائق په خپل ټوټر باندې لیکلي کسان په عمومي اسمبلا کې افغانستان ته دا وار اجازه ورنکړل شو، خو د امنیت شورا په دې ناسته کې بدای وینا وکړي. فائق ویلي د امنیت شورا په دې ناسته کې به د خپل ملت غوښتنې او غږ پورته کړي. فائق د ازادي رادیو هغه مکرر پیغامونه به ځواب پرې خودل چې دای به د امنیت شورا ته څه وایي او څه تمه وتري لري. خود ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د طالبانو نوماند سوهیل شاهین د دوشنبه په شپه یو ټویټ کې انتقاد کړی چې افغانان حق لري چې غاګي د خپل استازي لخوا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې واوریدل شي. شاهین ویلي دا یو ښکارا بې انصافي ده. شاهین د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د دایمي استازي په توګه نه دی منل شوی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. لدې غونډې تامې څه کېدلې شي او بحثونه به په څه راڅرخي؟ په همدې اړه مې د سیاسي چارو د شنون کې نجیب آزاد نظر پوښتلې ده.
لبه د مرغه د ملګرو ملتونو کوم استازیتوب چې د هیوادونو دی هغه افغانستان هلته هغه استازیتوب نه لري، که څه هم د پخواني رژیم یا په هغه رژیم چې جمهوریت نومېده د هغه استازی هلته فائق ته، لکن د ملګری ملتونو د قوانینو او مادو کنوینسیونونو او اصولو د مخې هغه بشپړ موقف یا سټیټس یا حیثیت چې یو ډیپلومات استازه یا د واتسفی په ملګری ملتونو کې لري هغه فائق نه لري. نو ښکاره خبره ده چې ملګری ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي او همدارنګه د ملګری ملتونو خو کې نور غړي به د افغانستان په حق له یعنی نور هیوادونو تصامیم ونیسي یا به حداقل بحثونه وکړي. افغانستان هغه بشپړ استازیتوب نشي کولای چې دا په ټوله کې د یو هیواد په اوسني اثر کې د منځوي کېدو تر ټولو لوی سبب دی، او کله چې یو هیواد د ملګرو ملتونو په غونډو کې خپل استازي ونه لري نو هغه د انزوا پاتې دی. افغانستان له بده مرغه په بشپړ توګه اوس په ډیپلوماتیک او سیاسي لحاظ په انزوا کې قرار لري. د نړۍ سره هیڅ ډول ډیپلوماتیک تعامل نه لري، او زه فکر کوم چې په دغه غونډه کې به د ملګری ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې به تر ډیره بریده هغه شرایط چې نړیوالو په خوا وړاندې کړي وي، هغه څنګه چې کړي وو چې د نړیوالو اصولو د نړیوالو عرفونو د حق د بشر د حقونو همدارنګه د ځانګړي توګه د میرمن د حقونو د یو داسې کاسي سختار رامنځته کېدل چې هلته د ټولو افغانانو استازیتوب په همدې بحث وشي.
طالبان څه وکړي چې بالاخره د دوی استازیتوب په ملګرو ملتونو کې ومنل شي؟ د دوی هغه کوم استازی سهیل شاهین چې معرفي کړی دی هغه ملګرو ملتونو ومني؟
ګورې طالبان د راتګ سره سم کله چې د قدرت اقتدار ترلاسه کړ به مشو سه د ملګرو ملتونو ته لیک چې په اردو ژبه لیک واستول سو او د خپل استازي د معرفت بحث کې مطرح کړی او نور غوښتنې هم کړې وي. هغه څو څه د سهیل شاهین د څه وایي طالبان لبد مرغه د نړیوالو سره هم د ملګرو ملتونو سره هم چې ټول موثبر او ستر او باصلاحیت نړیواله اداره د دیغو سره هم د طالبانو برخورداشت لکه د نن په افغانستان کې چې یو شخص سره د برخورد وي، په هیڅ عنوان طالبان نشي کولای کوم موقع چې دوی وستري چې په یوه شنو پیړۍ کې د ټول نړیوالو عرفونو اصولو او د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي او دوی غواړي چې نړیوال د دې سره تعامل وکړي.
اما آزاد صاحب طالبان دا کوي چې دوی په افغانستان کې بشري حقوقونه تضمین کړي دي. دوی د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ورستۍ راپور هم چې د افغانستان په اړه وو او اندېښنې پکې خودلې و هغه هم مغرضانه و بال، یعنی په یو ډول د ملګرو ملتونو راپور رد کړ. څه فکر کوئ د طالبانو که دا موقف وي چې دوی وضعیت سم ښیي او نړیوال اندېښمن وي، وضعیت به کوم خواته ځي بل اخره؟
یعنی هغه څه چې طالبان وایي یا طالبان سره ډول چې توجیه کوي یا د ملګرو ملتونو یا د نړیوالو یا د داخلي او د نړیوالو رسنیو راپورونه دی ردوي، دا په بشپړه توګه د ټولو حقایقو ځمکني حقایقو څخه سترګې پټول دي. په افغانستان کې موږ وینو چې په تېرې و کال کې د انجینو پر مخ د مکاتب دروازې بندې شوې دي. همدارنګه په ټول سیاسي ساختار کې یوه واحده میرمنه موجوده نه ده. طالبانو تر اوسه پورې دوه سترې لوی ناستې کړي دي چې وایي په کابل کې د طالبانو د دینی علماو ناسته، یو بل په کندهار کې، او په هغه کې پرته له طالبانو بل هیڅ چا حضور نه درلوده. ښځو په بشپړه توګه په هغه کې حضور نه درلود. په افغانستان کې پخوانی سیاسیون چې کوم دي په هغه کې په ځانګړې توګه دوه مطرح شخصیتونه لکه ډاکټر عبدالله او حامد کرزی. حامد کرزی په وار وار وویل چې دای په کور کې نظر بند دی، د سفر اجازه نه لري. دا ټول هغه مسایل دي چې د دې څخه سترګې نه شو پټولای. طالبان باید له خپل دغه دریځ څخه راواوړي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د بیان آزادۍ او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اورینند د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو شپږم تلین دی. د ډاکټر نجیب کورنۍ د هغه د تلین په مناسبت د هغه پلرنۍ ځمکه یو خوندي ته وقف کړی ده. ډاکټر نجیب د 1915 کال د تلې یا میزان په پنځمه کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره وژل شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د شپږم تلین په مناسبت د هغه کورنۍ د ډاکټر نجیب پلرنۍ ځمکه د مکتب جوړولو لپاره وقف کړه. د ډاکټر نجیب میرمنې فتانه نجیب په یو پیغام کې په دې اړه وویل:
تصمیم گرفتیم تا محدود زمین زراعتی
پریکړه مو وکړه چې یو ټوټه کرنیزه ځمکه چې د هغه مرحوم پلار په خپل حیات کې د ډاکټر نجیب الله په نوم ثبت کړې وه، امانتکاره سپینګیرو ته د قومي جرګې لري د یو خونځي د جوړولو لپاره وسپارو، څو د وطن ځوانان د تعلیم لري د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي.
میرمن فتانه نجیب زیاته کړه چې ډاکټر نجیب د افغان جون او هلکانو د تعلیم لپاره زیاتې هڅې وکړي، خو د دې خبره اوس چې طالبان واک ته رسیدلي لکونه ځوان انجونې له زده کړو بې برخې دي. میرمن فتانه انتقاد وکړ چې طالبانو د ټولنې نیمایي برخه یعنې ښځې له زده کړو، کار او پرمختګ محرومي کړي. د ډاکټر نجیب الله د تلین په مناسبت د هغه کورنۍ داسې وخت خپل ځمکه د ښوونځي جوړولو لپاره وقف کړي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ورتړلي. څو ورځې مخکې د ډاکټر نجیب په پلرني ټاټوبي پکتیا کې د نجونو هغه ښوونځي هم طالب چارواکو بیرته وتړل چې د څو ورځو په مخه د ښوونځیو د مدیرانو او د نجونو د پلرونو په نوښت پرانیستل شوی وو. ډاکټر نجیب الله د 1915 کال د میزان یا تلې په پنځمه د 1996 کال د سپتمبر په 8مه کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره وژل شو. د ډاکټر نجیب له مرګه که څه هم شپږ کاله تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ پلویان او مخالفین لري او د یوې تاثیر ګزاره څیرې په توګه ترې وخت ناوخت یادونه کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په داسې حال کې چې هندي رسنیو راپور ورکړی چې 55 افغان سکان په یو ځانګړې الوتنه کې له کابل څخه نوې ډیلی ته لیږدول شوي، خو د دې سکانو له ډلې ځینې یې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د خپلو مذهبي مراسمو لپاره هند ته تللي او ډیر ژر به بیرته افغانستان ته ستانه شي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
هندی رسنیو راپور ورکړی چې 55 افغان سکانو د یک شنبه په ورځ خپل هیواد پریښود او په یو ځانګړي الوتنه کې هند ته ورسېدل. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر افغان سکانو له قوله چې د یک شنبه په ورځ هند ته رسېدلي لیکلي دي چې د ناوړه امنیتي شرایطو له امله یې افغانستان پریښی دی. خو هند ته د تازه تللیو افغان سکانو له ډلې سوبیر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هند ته د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو په خاطر تللي دي او د دې مراسمو له ختمېدو وروسته به بېرته افغانستان ته ستانه شي.
پرون 55 نفر له کابل څخه هند ته راغلو. دلته د زیارت لپاره راغلي یو. په هند کې یو څلوېښت ورځې مذهبي مراسم لرو او په ټولو درمسالونو ګرځو. افغانستان موږ نه دی پریښی. دا یو څلوېښت ورځې چې تېرې شي بېرته افغانستان ته ستنېږو. هلته زموږ درمسالونه کاروبار او سوداګري ده او افغانستان هېڅکله نه پرېږدو او نه دا وایو.
په کابل کې د سکانو د یوه عبادت ځای غړی هم چې نه غواړي د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل دا 55 تنه چې 15 لویان او شل ماشومان پکې شامل دي هند ته د مذهبي مراسمو لپاره تللي دي. خدای وایي کېدی شي ځینې په هند کې پاتې شي او بیرته افغانستان ته رانه شي.
خلق په سفر زی او راځي خو موږ هم دلته یو. کنه پاتې کیدلو ولې مو خپل درمسال جوړ کړ. هغه چې هند ته تللی د مذهبي مراسمو لپاره تللی دي. شاید سبا یا بل سبا موږ هم د پاکستان د ویزو لپاره غوښتنه وکړو او که اجازه راکړل شي 15 یا 10 نفره د بابا نانک مراسمو ته ورځو. دا د خلکو خوښه ده چې شاید ځینې لاړ شي او بیرته را نشي. په دې اړه څه نشم ویلی. هر څوک پوهیږي او خپل کار
خو شخصي خود مردمه.
خو د انډین ورلد فورم په نوم د هند د مرستو د یو سازمان مشر پونیت سنگ چندوک د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 50 افغان سکانو او هندوانو افغانستان پریښی او نوې ډهلی ته رسیدلی دي. په تیرې یو کال کې ګڼ شمېر افغان سکان او هندوان د امنیتي ستونزو له امله هند ته کډه شوي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سکانو او هندوانو د امنیت ساتلو په خاطر هڅې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هندوانو او سکانو د اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
مداده چې خپل هیواد کې آرام اوسي لکه نور افغانان چې ژوند کې دوی امنیت هم تامین وي د عبادت ازادي به هم لري او د خپلو مراسمو نو ستونزه نشته ورسره. اسلامي عمارت کې دوی د حقوقو په اعاده کې هڅه کوي. که دوی کوم دعوا د دنګله چا سره ولري او چا د حقوقو باندې تعرض کړی وي د هغو په ورکړ کې موږ جدي یو او د دوی حق په ورکول کېږي.
له افغانستانه د سکانو او هندوانو د وتلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په تیرو څو کلونو کې څو ځله یې په عبادت ځایونو بریدونه وشول. وروستی ځل د غبرګولي په 28مه د کابل د کارتې پروان په سیمه کې د دې مذهبي لږکیو پر یوه عبادت ځای برید وشو چې درې تنه پکې ووژل شول. د داعش خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت منلی و.
اوس هم د سیمې یوه موضوع. کاناډا د ایران په حکومت باندې د مظاهره چیانو د پراخې ځپنې په خاطر بندیزونه لګوي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پرون د خپلو خبرو په ترڅ کې همداراز له ایراني مظاهره چیانو او هغو ښځو ملاتړ اعلان کړی چې د رژیم د ځپونکو اقداماتو پر ضد راپاڅېدلی دي.
د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو وویل د ایران حکومت بشري حقونو ته درناوی نه لري او د مهسا امینی مرګ دا خبره بیا ثابته کړه. هغه وویل هیواد یې د ایران د رژیم په ځینو بنسټونو او اشخاصو سخت بندیزونه لګوي. زه اعلان کوم چې موږ به په لسګونو اشخاصو او بنسټونو باندې بندیزونه ولګوو چې پکې د ایران د اخلاقي امنیت پولیس هم شامل دي. دا د ایران په وړاندې تر ټولو سخت اقدامات دي چې یو هیواد یې ترسره کوي. ښاغلی ترودو ویل په ایران کې د مظاهره چانو تر څنګ دی او د هغو ښځو ملاتړ کوي چې مظاهرو ته وتلي دي. ترودو د ایران له حکومته مو غوښتل چې د خلکو غږ واوري او د هغوی له ځپلو لاس واخلي. د اخلاقي امنیت پولیس چې په ایران کې د ګشت ارشاد په نوم پیژندل کیږي د یوې 22 کلنې نجلۍ مهسا امینی په وژلو تورن دي چې د حجاب د نه مراعات په خاطر نیول شوې وه. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم د ایران په ګشت ارشاد یا د اخلاقي امنیت پر پولیسو بندیزونه لګولي وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم د دوشنبه پر ورځ د مظاهره چانو د ځپلو له امله پر تهران د اروپایي ټولنې د بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د ایران بیلابیل ښارونه د دوشنبه په شپه هم د ایراني رژیم د چارواکو پر ضد د لاریونو او شعارونو شاهد وو. خو د د ایران رژیم د دغه ټولو مظاهرچانو په وړاندې ځپونکي اقدامات کړي. د آزادې اروپا فردا څنګه تر دوشنبه ناوخته د لږ تر لږه 150 مظاهرچانو د وژل کېدو اسناد ټول کړي. د راپورونو له مخې تر زرو زیات مظاهرچان هم په تیرو لسو ورځو کې نیول شوي. د بشري حقوقو مدافع سازمانونو بیا اندېښنه ښیي چې ښایي د وژل شوو معترضینو شمیر تر دې ډیر زیات وي. د ایران دولتي رسنۍ خبر شبکې بیا د وژل شوو مظاهرچیانو او پولیسو شمیر شاوخوا 40 تنه یاد کړی. په خواله رسنیو کې دا څو ورځې د مهسا امینی او نورو لسګونو وژل شوو نجونو او هلکانو عکسونه او نمونه خبریږي. د مهسا امینی په نوم په ټویټر کې جوړ شوی هشټاګ لږ تر لږه 100 میلیونه واره شریک شوی دی. د مهسا امینی په نوم دا هشټاګ داسې وخت له 100 میلیونه زیات شریک شوی چې ایرانی چارواکو تر ډیره بریده انټرنیټ ته لاسرسی محدوده کړی او ویره شته چې ښایي په بشپړه توګه په ایرانیانو باندې انټرنیټ بند کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې اورزګان کې سندرغاړي د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی هغه وروسته چې طالبان واکمن شوي دوی کار بندیز لګول شوی او ورسره بیکار شوی دي چې د محل سخت شپې ورځې غالي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
روزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یو علا طبلا ده. دا طبلا 55 کلن پسترګو نابینا عبدالباری د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ شاراړوند د تلانی پسیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه څخه لاس ور جوړان دی وهلی. عبدالباری شاوخه 30 کال کې رچ طبلا ژغوي او د همدی لاري د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو په سترګو دا نابینا عبدالباری چې طالبانو یې پر هنر بندیزونه لګولي نه یوازې دا یو وروستی پروګرام سو بلکې د خپل 40 کلن هنر څخه لري پاتې سو او د غراس د خپل اولادونو او کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو یوازنی لار هم ور باندې و تړل سو.
پښتو ته بل څه تا خو چورور نو یم ماړه یا مثلا درجه کوه دی دل شغه په خلک نه خوښ دي مشکلات
اخلاص. پاورزګان ولایت کې د ګوتو پښمیر سندرغاړي دي. خو دې سندرغاړو اوس له هنر لاس اخیستي. ځینې یې ډریوري ته مخه کړي او ځینې بیا هټي اخلاصي کړيږي.
مازیګر چل مرجو بیجی ورختا یم مشمت چې بیا څنګه
د سندر بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین روزګانی ده چې اوس په ترینکوټ شار کې و هټي اخلاص کړي ده. روزګانی وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره کلونه خواري کړي خو اوس مهال ور باندې بندیز لګول سوی دي او د ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر داسې سپر حالات کې نسی صنعت اصلاحات کدی پکې شته ولې
زیات خلک د اقتصاد د زړه په دغه پروانې ناروغي احساسوي.
بل خو بیا طالب مسولین وای هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمينه برابر کړي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس غولي کوریشی وای
یو سباید وایش د هغه څه وکي چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه پکشي چې د اسلام له نظر او د شریعت له نظر باید خلاف سمې پکشي کې انشاء الله مش کوشش کو بیا هم هڅه کو د اسلام د اصول سره د شریعت اصول سره مطابق د کار زمينه دې برابر کړو.
دا په داسیال کې د چپ هیواد کې د ورستی تحولاتو پر اتاک سره نه یوازې د سندرغاړي بیکاره سوي بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وو اوس بیروزګار سوي دي او د غراس د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هر ورځ په همدی خطر چې بیکاری ده له هیواد کې شته کوي.
اوس پنځوسم راځوږي وو روغتیايي مطلب ته روغتیا پالان وای د کولرا یا نس ناستې د مخنیوي لپاره باید له ناروغانو سره تماس کم او حفظ صحت ته پام وشي. دا ورسله هغه چې په زابل او ځینې نورو جنوبي ولایتونو کې دا څو ورځې د کولرا سلګونه ناروغان بستر شوي. صفی الله سانګزی د کابل د انتانی روغتون له متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې تاسو دا ورې چې څه اړین اقدامات پکار دي.
لکه څنګه چې په زابل کې د کولرا کې مخ په زیاتېدو باندې دي او په چټکۍ سره مخ په وړېدو باندې لکه د نورو ولایتونو په شکل باندې، دلته به ډېر کوشش وشي په لومړي قدم کې چې خلکو ته باید عام پوهاوی ورکړل شي. ستانګزای صاحب، خلک باید پوه شي چې خپله کولرا یا وبا انتقال د کوم لارو څخه دی، تر څو پورې چې دوی هغه اصلي منبع پیدا کړي او دغه زنځیر وشلوي. در غیر د هغو نه که چیرې مثلا دوی دو غوښتنه کوي خلک چې موږ ترې صحي خدمات ډېر کړي یا روغتیایي خدمات ته ډېر کړي، موږ کولی شو چې دا پېښې کنټرول کړو. نه، زما په نظر باندې اصلي هغه پېښې هغه سبب یا هغه لامل ځای باید پیدا شي او هغه باید له منځه ولاړ شي تر څو پورې دا پېښې مخ په کمېدو باندې شي.
ډاکټر صاحب، د څښاک پاکې اوبه ویل کېږي چې هلته کمې دي او خلک له همدې ستونزې سره مخ دي، نو په دغسې یو حالت کې باید څه وشي چې دوی د څښاک پاکې اوبه هم پیدا کړی شي او نور پرې مصاب نه شي؟
اول دی عام خلک باید په دې باندې پوه شي چې د کولرا انتقال د کوم لارو څخه د انسان عضویت سرعت مومي یا سرعت نیسي. یعنې هغه په دوو برخو باندې ویشل کېږي، یو په مستقیم شکل باندې کولرا یا وبا انسانانو ته انتقال کوي او دوهم هم په غیر مستقیم شکل باندې. چې په مستقیم شکل، اول په برخه مستقیم شکل کې یعنې هغه کسان یا هغه وګړي چې د کولرا یا وبا په ناروغۍ باندې قدی او نور وګړي د هغې د استفراقات او یا د غټ متیاز سره مستقیما د غې لاس تشکیږي یا لګیږي ورسته هغه خلیت پورته کوي، نو دا په مستقیم شکل باندې هغه د کولرا انتانات یا ګرام منفی باکتریاوې د دې عضویت انتقال کوي. او دوهم به راشو ستارگزای سیب چې په غیر مستقیم شکل باندې، اول خلکو ته باید عام پوهاوی ورکړ شي. تاسو باید ډېر کوشش وکیا چې خپل شخصي حفظ الصحه مراد کیا، د لاسو مینځل ورسته له تشناب څخه، ورسته د ناروغ ته لاس ورکولو څخه، ورسته ناروغ د معاینه څخه، ورسته ناروغ د پایوازۍ څخه، او همدارنګه د لاسونو مینځل مخکې له ډوډۍ تیارولو څخه، مخکې له ډوډۍ خوړلو څخه، او مخکې له ماشوم ته شیدو ورکولو څخه دا باید په پام کې ونیسئ. او دوهم دوی ته باید وویل شي، دا کسان باید ورته وویل شي چې ډېر کوشش وکړي چې د صحي یا پاکو څخه استفاده وکیا، یعنی د هغه څاګانو، بیالو یا سیندونو چې په هغې څاګانو سرونه لوسوي او هغه بیالو یا په سیندونو کې مثلا په لاسها او نور انتانو شتون ولري، د هغو اوبو څخه استفاده مه کوی. او د دې تر څنګ ورته وویل شي که چیرې تاسو پاکو یا صحي اوبو ته لاسرسی نه لرئ، هغه اوبه چې تاسو د سیندونو یا بیالو یا سرلوس ساګانو څخه راباسئ، هغه باید حداقل د 15 دقیقو دپاره ښه پاخې ویشوئ، جوش ورکړئ او په وروسته د هغې څخه د هغې نه استفاده وکړئ.
ډاکټر صاحب، خلک دغه ترکاري باب او نور خوړو مواد چې خام دي هغه باید څنګه ومینځي چې د سرایت د کولرا د بکتریاو کم شي او خطر یې کم شي؟
چې تاسو هغه سابه یا هغه میوه‌جات چې راخل یا د بازارونو څخه یا د پټۍ څخه هغه په کورونو کې په پاکو اوبو صحي اوبو سره پریمینځئ. هغه د ما په مالګین د مالګې په واسطه مه مینځئ. مالګین محیط کې د کولرا انتانات یا ګرام منفی باکتریاوې دا ډېر ښه نه شنو مو کوي، نو په تاسو ډېر کوشش وکړئ چې هغه په هغه معلول کې چې هغه د کلور په نامه سره یادیږي یا د کلورین په نامه سره چې په دواخانو کې شتون لري، د هغې څخه استفاده او په لیبل باندې تاسو لپاره پوره معلومات شتون لري.
که
چېرې دې ته هم لاسرسی نه لرئ، نو تاسو د پوتاشیم پرمنګنیز څخه استفاده وکړئ تر څو پورې چې د مهلک او خطرناک ناروغۍ څخه په امن پاتې شئ.
د کولرا پاړه مو د متخصص ډاکټر مرکه اوریده. اوس هم ستاسو پیغامونه.
ازادي رادیو کارکون په اوریدونکو ته د زړه له کومې او د زړه له تله سلامونه وایم. زه غواړم چې دغه د پاکستان سید اعظم خبرې په بشپړه توګه رد کړم، ځکه چې دوی خپله دا څلوېښت دی چې جوړ سوی دي، دوه اویا کاله کېږي دوی خپله جوړ د تورریستانو څه دی، دوی خپله ګرده تورریستان دي. دوی اوس غواړي چې خپل هغه تورریستي نیت او کوم عمل چې دی هغه پر افغانستان باندې وتپي، غواړي چې نړیوال تیا افغانستان دشه تورریستي هواد معرفي کې په حاصل کې دوی خپل تورریستان واړو چې دا خبره بیا ونه کړي، په ټینګ غواړو د ټول افغانانو څخه په کلکه خبرګون ورته وشي.
سلام علیکم، زنور احمد د یلمند څخه خبره کوم. د ازادي د رادیو سډي رمنانه په افغانستان کې ډېر ښه خدمتونه کړي، خو زما پیغام دغه د موږ دغه ابتخاري معلمین یو د یونیسف ته خواڅه پښو میاشت مخکې موږ هلته بایومتریک کړو، نو راته وی ویل ول موږ تاسو ته د میاشتې سلسل ډالر درکو، اوس موږ دغه سي د شپږو میاشتې موږ ته تنخواه نه درکړې، اویز درکه نه دی معلوم. نو موږ د یونیسف څخه ډیر درنښت هیله کوو چې دا زموږ د ماشو کار وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زایزت الله عزیزی د کندهار ولایت ته پنځوي ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. هیله لرم چې د ازادي راډیو ټول کارکوونکي او اوریدونکي به جوړ او روغ وي. محترمه، موږ دلته پنځوي ولسوالۍ کې مطبوعات ته لاسرسی نه لرو، چې هر څه ستونزه وي نو نه مو دردانونه مطبوعات والای دل جي ستونزې ډېرې دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420 21 24 201. شمیره بیا تکراروم 00420 21 24 201.